او حالت د اندیشنې وړ شو ولڅ وای دی د مستونګ سیمې یو حکومتي چارواکي طفیل بلوچ د چاودنې په اړه وایي دا زیارت کوونکي و چې له کوټې تفتان ته روان وو د ریموټ کنټرول بم چاودنه وه موږ د چاودنې له ځای لرې په مستونګ کې ناست وو هلته مو یې درز واورېد ډېره زوروره چاودنه وه له شلو تر څلوېښتو پورې کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده خو کره شمېر به وروسته معلوم سي په ټپیانو کې څلور ښځې او نور نارینه دي حالت یې ډېر خراب دی د اوس لپاره یې په اړه څه نسو ویلای دا درته ویلای سو چې د نولس تنو مړي مو راایستلي دي د بلوچستان د داخله چارو سکرتر اکبر حسین دورانی رسنیو ته ویلي چې شیعه زیارت کوونکي په دریو بسونو کې سپاره له کوټې تفتان ته روان وو چې د سړک له غاړې په یوه ولاړ موټر کې ځای پر ځای سوی بم ور باندې وچاودېد او یو بس پکې په بشپړه توګه ویجاړ سو د پیښې عیني شاهدان وایي کېدای سي دا د موټر په وسیله ترسره سوی ځان وژونکی برید وي ځکه چې وایي د چاودنې په ځای کې د یوه کوچني موټر یوازې انجن پاته د نور په بشپړه توګه ویجاړ سوی دی یو عیني شاهد د چاودنې په اړه وایي دغه بس تر موږ مخته روان وو موږ د پنجاب له جنګ سیمې را روان وو د شالوخوا یو سپین موټر راغی او وچ بریک یې ووهه دغه بس ډېر تیز و پاس ورباندې وخوت او چاودنه وسوه پنځه څلوېښت کسان پکې سپاره وو چې لس تنه ژوندي دي نور ټول وسوځېدل ما په خپلو سترګو ولیدل په پاکستان کې د شیعه زیارت کوونکي یوې شورا د دې پیښې په غم کې درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی بل لور ته د شنبې په ماښام د کوټې ښار جنوب ختیځ لور ته په سټلایټ ټاون نومې ځای کې نامعلومو موټرسایکل سپرو وسله والو د ګزمه کوونکو پولیسو پر یوه موټر ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل د کوټې د پولیسو مشر میرزوبای رسنیو ته ویلي چې د ډزو په نتیجه کې درې پولیس ځای پر ځای وژل شوي او یو پولیس موټر چلوونکی چې سخت ټپي شوی و د کوټې په نظامي روغتون کې سا ورکړې ده د دغو دواړو پیښو پړه تر اوسه پورې کومې سوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی په روان کال کې په مستونګ سیمه کې پر شیعه زیارت کوونکو دا درېیم برید دی چې په لسګونو کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي بارکوال میاخیل ازادي راډیو کوټه
په بلوچستان کې مو د ناکراریو په اړه واورېدل په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو یغینو ترمنځ د خونړیو جګړو لړۍ هغه شان دوام لري د دې هېواد په پایتخت دمشق کې د نن ورځې په تاوتریخوالي کې د یولسو ماشومانو په ګډون له دیرشو زیات ملکیان وژل سوي دي دا په داسل کې ده چې تر دې دمه د سوریې د روانې شخړې د سیاسي حل لپاره روانو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې د لویدیځو خبري اژانسونو په حواله نور جزئیات له رضوان مراد څخه اوري
د فرانسې د خبري اژانس د راپور لمخې د سوریې د حکومت هوایي ځواک نن د پایتخت دمشق په څنډو کې د وسلوالو یاغیانو پر سنگرونو بمباري وکړه لدی یو ورځ مخکې د دمشق په جنوب ختیځ او شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو د درنې بمباري له امله دوه دیرش ملکیانو وشل شوه د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې وایي په وشل شوو کسانو کې دوه مېرمنې او یو لس ماشومان هم شامل دي بلور ته تیره شپه د وسلوالو یاغیانو تر کنټرول لاندې هرسته ښار په بیلابیلو برخو کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د سختو نښتو خبرونه هم رسیدلې دي د سوریې د روانې شخړې د سیاسي حل لپاره د روانو هڅو په ترڅ کې د دې هېواد لپاره د نړیوالې ټولنې استازي اخدر ابراهیمي خبرداری ورکړی چې که د سوریې د جګړې ښکېلې خواوې خبرو اترو ته مخه نه کړي نو د هغه په وینا د هېواد به په جهنم بدل شي نوموړي پرن په مسکو کې له روسي مقامات سره د کتنې پر مهال ویل په سوریه کې دننه او بهر د دې هېواد مسؤول اشخاص باید دغلته د نورې وینې تویدنې نورې ګډوډې مخه ونیسي او پرې نږدي چې سوریه یو ناکام دولت وګرځي روسیه د سوریې د حکومت ضد ملي ائتلاف مشر ماس الختیب ته بلنه ورکړې وه چې په مسکو کې د سوریې د شخړې د سوله ییز هواري په هدف د دې هېواد له مقاماتو سره ویني خو نوموړي تېره جمعه دا بلنه رد کړه مسکو د سوریې د حکومت وسلوال مخالفان تورن کړي چې د روانې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د خبرو اترو د پیلېدو مخه نیسي خو وسلوال بیا ټینګار کوي چې تر کومې پورې ولسمشر بشار اسد واک پرې نږدي دوی باید د نظام پر ضد جګړې ته دوام ورکړي
ستاسو له پیغامونو نه
خبرې کوم د کندهار څخه د ازادي راډیو د تاسو دغه پیغام درلودي او مهرباني وکړئ دغه نشر کړئ یا تر هغه د متعلقه خلکو پورې کشیر د پیغام ورور څو خبره ده او کندهار کې د بخت کې ډېر زیات مشکلات شته هر ورځ سبق راځي یو ورځ یې یو نه یې نو چې هغه په کوم ورځ یې په دغه ورځ باندې یو ساعت راځي لکه د سهار د خو هغه انجې بندې یې پلا بند کې بیا راځي لکه بند کې راځي لکه نو دغه بخت تر مرجع ته مشکلات کې یو کوم چې د پیغام تر هغه خلکو ورسو وښه دا بخت سم
روغتیا د ژوند شتمني درنو اوریدونکو السلام علیکم. روختیا ژوند شتمنۍ پروګرام ته ښه راغلی. د نن پروګرام مو د ماشومانو په روختیا دی. کله چې په پاکستان کې د واکسین د کمپاین پر کارکونکو باندې حمله وشوي، نو بیا یو ډول ویره خلکو کې را پیدا شوه چې دوی به نور خپل ماشومان څنګه واکسین ته بیایي. او دا ویره هم را پیدا شوې د ځینو ځایونو کې خلکو سره د فکرونه دي. البته ټلیفونونه چې موږ ته راځي ازادي راډیو ته اوریدونکو، دا هیله وکړه چې په دې اکله باندې تاسو لطفاً معلومات وکړي. وایي خلکو منځ کې یو ډول منفي معلومات خپاره شوې دي چې ګواکې دا واکسین چې کله ماشومان لویږي بیا دوی ته تاوان کوي. نو دوی دې دا غوښتنه کړې ده په ډېره جدي توګه باندې چې لطفاً په دې پروګرام وکړي. نو دا دې د ټولو اوریدونکو غوښتنو ته به مثبت ځواب ووایو. دا دې ډاکټر صیب یوسفزی راغلی دی د پروګرام په سر کې به په همدې موضوع باندې لنډې خبرې وکړي. مهرباني وکړئ ډاکټر صیب.
د واکسین په ارتباط باید ارزو کوم چې ټول ته دا معلومه ده چې واکسین اصلا دا صحیح ده چې د واکسین ترکیب کیدای شي د میکروب یا مثلا د هغه باکتری یا د وایرس د پخپل دغه نه یا د هغه د هغه موادو نه شي د وجود یا د حجرې د موادو نه، او یا هم هغه مواد چې پخپل د دې میکروبونو په واسطه اطراح کیږي او بیا د هغه په واسطه د مرض سبب کیږي. د دې موادو نه جوړیږي، خو کله ژوندۍ میکروب نه جوړیږي نو دا میکروب اصلا دومره ضعیف شوی دی چې هغه نو د مرض د تولید توان نه لري، بلکې دا قدرت په کشته چې زمنګ د وجود هغه دفاعي سیستم چې دی هغه را بیدار کی او د دوی په مقابل کې هغه په اصطلاح محافظتي مواد چې بیا سړی د اصلي میکروب سره چې مواجه کیږي هغه په وجود کې پیدا کیږي چې بیا کله اصلي میکروب وجود ترا داخل شو بیا نو هغه مخکې له مخکې
ڈاکٹر صاحب رازی پٹی را سادہ جب خبر یو کو دغه منګه تاسو هر کله او نور ډاکټر صاحبان همدا ټینګار کوي او نن سبا په دنیا کې د بیخي وتمی خبره ده چې ماشومان ته واکسین وشي ضروری. نو زه غواړم په دې اکله باندې یو لګ په ساده ژبه باندې ووایي چې دا موږ چې وایو واکسین، لکه اوس تاسو لږ زره توضیح وکړل چې دا اصلا مغه خپل میکروب نه نیول کی، په ډیره ساده ژبه ووایي چې دا موږ چې وایو واکسین، دا واکسین خپل څه شی دی اصلا؟
ما مخکې عرض وکړم واکسین اصلا په خپل د میکروب ضعیف شوی میکروب یا د میکروب د یوې برخې د وجود د یوې برخې نه او یا د هغه مواد نه چې بیا د میکروب نه جوړی خارجيږي دمدغه مواد نه جوړیږي، خو د دوی د مرض د تولید هغه قدرت چې ده هغه لمنځه وړل شوی وي. صرف دا په دې مرحوز استفاده کیږي انسان ته یا تطبیقیږي پیچکاری کیږي یا د خلیل لارې ورکول کیږي چې منګه کده دغه میکروب سره مواجه شو مخکې د مخکې زمنګ وجود داغه سره پیژندګلوي ولري او داغه په مقابل کې په وجود کې دفاعي سیستم را بایداره شوی وي. نو واکسین
یعنی دا د سیو شه دی لکه یعنی دا د سیو شه دی واکسین په بدن کې چې لکه یو دښمن وي او دا غټول نه خې سرګندې شي ورته چې دا د سیو شه راغی نو ته به د سیتې نه دفاع کولای شي. یعنی واکسین د سیو پدې توګه آماده وي د میکروب د پاره همداسي
وګوره کوم ازه یو مثال
ورکړم.
دغه یو څوک چې ښکار کوي د ښکار لپاره مثلا یو ډنډ دی صحیح د کله چې مرغاوي سړی ښکار کوي په دې ډنډ کې د مرغاوي جوړ کړي د لرګونه یا مثلا د خټونه یا د وشینه چې هغه پاسینی میکروبونه هغه مرغاوي داسې فکر کوي چې لاندې مرغاوي شته کنه دوی مرخکته کیږي چې راځي چې د دې ډلې سره یو ځای شو او ته ورته تیار په کمین کې ناستې او
چراغ لري راوینې سره
چراغ ته ولې کنه نو یا مثلا که متوجه اوسئ دا څوک چې دامونه کینوي کنه هغه مرغۍ راخسته ده صحیح ده په قفس کې اچول شوی ده دا چیغي وهي کنه هغه نور مرغۍ راځي چې راځه دلته راخکته شي چې راخکته شو دلته نیول کی کنه نو مخکې د مخکې دلته دا دامشان چې ده ټول شان ورته آماده کړي. دغه واکسینم چې ده منګه کله چې په اصطلاح یو مریض ته تطبیقو دلته وجود ټول آمادگی د نورو میکروبونو د داخلېدو لپاره نیولې. کله چې دا میکروب را وجود ته داخل شو مخکې د چې دا تکثر وکړي یا د مرض د تولید هغه خپل کارونه شروع کړي، مخکې د مخکې دغه تیارو هغه دفاعي اعضا په واسطه چې موږ ورته د وینو کرویات دي چې هغه نزوه خواته، مقصد دا یا خوړل کېږي دغه میکروب یا خونسا کېږي او یا بیخي له منځه وړي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو بله پوښتنه هم ده، هغه ده چې په راپورونو کې ویل کېږي چې افغانستان د نړۍ یو له دریو هیوادونو څخه دی چې لا هم پکې پولیو شته، یا دا د ماشومانو د ګذرن پیښې چې یعنی پاکستان دی او افغانستان او نایجیریا. نو په دې کې به تاسو خبرې وکړي چې ولې د نړۍ په نورو هیوادونو کې په کامله توګه دا ناروغي د منځه لاړه او په افغانستان کې او دې هیوادونو کې لا نور لا هم شته، او د دې شتوالی څه اثر کولی شي په راتلونکي کې؟ په دې به لږ وروسته بیا خبرې وکړي. یو اوریدونکی لرو، مهرباني وکړي ازادي راډیو د خبرې وکړي لطفا.
هیوادوال خبر خیلی ملګرهار زیاتره خلکو ته همدغه شک ورغور مي چې داسې یو قسم د شد خلکو سره چې وایي کله چې دا ماشومان دېږي دا دې لپاره چې د مردانه د هلکانو د مردانه قوت کمزوره کړي او جنکیانو زیات کړي د واکسین سره.
بل اوریدونکی دې مهرباني وکړي خبرې وکړي.
تاسو ډاکټر صاحب ته سلامونه او ګیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني
وکړه. مې سوال کوم ډاکټر صاحب، دغه دا موږ ماشومان ته باید ستنې ولېږي، دلته موږ دا پېښې شته لکه په کورونو کې داسې کابل نه په تماس کې ماشوم ته ستنې ولېږي، لکه دا پنسلین ستنې ولېږي نه په ستنې ورته ماشوم پل شو کنه ستنې لکه هغه ټول مایي په سولا دغه سولا نو دا دي واکسین په دغه سولا واکسین دا باید خلک چې موږ ډاکټران ته ورځو دا پچکاری کله دوی داسې پلږي کې د افغیل مایند ځینو واکسین سره خو بېخي له مایند ځي د افغیل رکېږي. نو په دغه لږ وساعت وکړي دغه دغه صحیح را وکړي چې دغه واکسین د دغه شي لپاره باندې سابق وینه بې کې را دي پولیو لپاره هغه دا که پولیو لپاره نو دا بله پچکاري ولې دا ماشوم داسې له مایند وروسته لایې.
مهرباني وکړئ بل اوریدونکی دې ازادي راډیو د خبرې وکړي لطفا.
السلام علیکم، د پکتیا ولایت دریوب زده ولسوالۍ نه زرمر صدیقی. ډېر مننه، بس واه موډې نه سمځکه چې ډېر ضروري پرګرام دی. موال خو خبره ده کوم چې د واکسین دومره ضرور دی چې هغه تاسو خپله پدې خبرې وکړي د کوم واکسین کارکوونکي چې ځای کېږي مړ شوي دي، مخکې ورور یادونه وکړه چې بیا هغو سهو ته ځي چې هغلته هېچا لاس نه رسېږي بغیر د واکسین ونه، ډېر غټ خدمت کوي. خو خبره دا ده چې دا په واکسین کارکوونکو د مرګ گزار نه دی، بلکې دا په ټول انسانانو بشری گزار دی چې دا څنګه اسلام دی، دا څنګه مسلمان دی، څنګه بشر دی چې داسې خلکو سره داسې عملونه کوي چې هغه په ټول بشر نه دي مرګونی گزار کوي.
یو بل اوریدونکی هم دی، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ لطفا.
تاسو ته تا او مېلمنو ته سلامونه.
وعلیکم السلام، خبرې وکړئ لطفا. کوم ځای نه غږیږئ؟
له کابل امین الله د سره په تماس یم. دوه پوښتنې مې غوښتلې دلته ډاکټر څنګه ونه سره وکړم.
مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
یو دا چې دا غږی انفلونزا په حساب باندې چې واکسین دا چې سی بی ای دا چیرې کیږي؟ یو زه به په لنډه توګه چې تر نورو خو وخت ولنیسم.
ښه، د انفلونزا واکسین چیرته کیږي؟
دویم دغه د مچیو سړی سړی پال لري، دلته په کتابونو کې نوشته دي چې هغه بیس ساعت باندې زه نه پوهېږم چې دا امریکایي لوګ یا اروپایي لوګ لکه مکروبونه دا دغه په حساب باندې لکه اساسیات چې دا اساسیات دا دغه سړی کچېرې ورسره دا اساسیات یا مکروبو سړی نیولی دی دغه چېرې سړی فرویو کی کوم ځای ته دا پرتی دی ډیرو به چې وخت مې تاسو ونیو نور به نور خپو شاید انتظار کی وخت ونه
ژوند دی. اوسې لمنه يم چې ډاکټر سیب یوسف زیس تاسو په پښتنه پوښوي. یوسف زیس چې کله کوم پښتنه باندې تاسو پوره نور معلومات غواړئ نو غږ کوي. ښا
ضرور په یو سوال پوښوم چې د انفلونزا واکسین چیرته کیږي؟ او دوم پښتنه باندې زپونه شوم
وای هغه کسان چې د مچیو کاروبار کوي د شاد جوړی اتمنه مطلب هم دادي وې دی کله کله د یو ډول حساسیت غندل ریزه سم شویم تاسو خلین کې ایله
هغه په دغه کتابونو کې مطالعه چې موږ د بل کتابونو کې دی د مچې د روزنې په بابت کې بیا دلته نشته دي چې امریکایي لوګ یا رقم سره د لکه اوشای چې ترشوي لکه اوشای چې وراستسوي داسې یو د ترشوالي او بي تي زي بیا خپل مکرو په نامه دی امریکایي لوګ یا اروپایي لوګ باندې دی چې دغه مکرو اصلا امریکا کې په خوا کشف شوی یا په اروپا کې بیا دغه خو چې یو مچې بل مچې نیسي مګر دغه انسانان کې نیمای شي نه
ها نو ډاکټر سیب یوسف زی که اوس امکانات لرو دل حتمان به جواب درکی او کنه او تاسو را وعده ده چې حتمان د پښتنه مایه دشتګړي ماتم ډیره جالب ده معلومات په پیراټول کو او خمه خبر درته جواب درکو کور دی ودان بلوریدون کده مهرباني وکړئ ازادي رادیو د خبري وکړئ لطفا
ډاکټر سیب فریدې تاسو او استاد محترم ډاکټر سیب سلامونه ونه کې هلی وړاندې کوم چمتوم له ډنمارک ازامت
مهرباني وکړئ چمتو سی پس لډی ر وختم ټلیفون کړی دی
خور جان هم خپل هیواد کې مو څورې کې چې
خراغلی خراغلی مهرباني وکړه
ای وڅه پرته دې نه چې جناب ډاکټر صاحب دغه تداوی په حق لباندې کوي ان هغه آسان او خیر لري چې زمونږ د هیواد وطنوال اطرافیان په دې باندې متایقی شي پوه شي چې د فلو مرض دا خطرناک او وژونکی مرض دی د دې خلکو لپاره د حکومتي چارواکو د عامو خلکو زمونږ د مولایان صاحبانو د خطیبانو د دې خلکو وظایف څه دي چې په دې خلکو کې دا مسله را واضح وي کې یا دوی ته داسې وویل شي چې دا تکلیف ان د دې دوا د دوالري او د دې جواب خاطر باندې واکسین باید وشي دغه واکسین تطبیق شي بعض خلک هغه د مخکې دوست د خبر په تایید سره یعنی چې دغه وای چې دا غیر اسلامي کار دی او دا دی هغه چې په کراوري د خلکو ذهنونه خرابوي څل باید ډیر لا څه وشي چې خلک متيقین پدې شي چې واکسین دا یو طبي تداوی او مخنیوي د دې مرز نه ده ورسره څه کولای شي خلک دې څنګه ونده واخلي حکومت څه وظایف لري او عام ولست وظایف لري مننه کوم تاسو نه خوري
او کوم ودان نو ډاکټر صاحب یوسف زه د پښتنې خو ډیر دینه پیغام په ترتیب سره به راوخلو محمد لال کونړ او هوادوال صاحب او انور صدیقی کابل نا امین الله او بلا بلا اوریدونکو ټلیفونونه وکړل بسم الله وو قربانی
هغه ورور شه د جلال آباد نه ټلیفون کړه او ویل چې دغه واکسینونه په نارین توپ باندې تاثیر کوي او داسې داسې نارینه اولاد کمیږي او جنو تعداد زیاتیږي دا اصلا هیڅ داسې علمی بیس نه لري په دا دا علم کوم ثابت شوی شای نه ده او دا صرف د خلکو د دخلي خبرې دي هیڅ یعنی دا یو فیصد رښتیا نه ده دوم دی ورواله چې ولې دا د واکسین خلک پېستلا ډیر شالاتوب کې یا ډیر لر لر مناطق ته ځي دره حال کې چې هغه سې کلینیکونه او داشان نور طبي اسانتیاوې نشته اورور دلیل دا ده چې تاسو پوهیږئ چې د واکسین تطبیق صرف د دیابی دورې لپاره چې د درې ورځو لپاره د هغه د پوملی سده تصمیم نیول کیږي چې دغه کمپاین کور په کور شروع شي او د دله خاطر چې دغه مرض لمنځه لاړ شي د افغانستان لکه چې موږ او تاسو اوس د هغه د چیچک مرض په افغانستان کې الحمدلله نه لرو د هغه وخت ساتامي کارو چې دغه سي چې اوس د پولیو په سر اخیسته د هغه وخت په چیچکو په سر اخیسته
اوس پیخي هیر دی هغه مرض
افغانستان نورک او ان شاء الله به زمونږ سره مرسته وکي د خلکو په مرسته او د خلکو او د ولوسونو په مرسته چې دوی او خصوصا میندې او پلرونه چې خپل اولادونو ته په خپل وخت کې واکسینونه وکي د دوی پلان دا ده چې دغه مرض هم دغه د ګوزن مرض هم د افغانستان لکه د چیچک مرض چې ورک شوی دی دا هم ورک شي بل سوال دا و چې
ډاکټر صاحب
ولې په افغانستان
ډاکټر صاحب ام ته غزه کې زه غواړم یو پښتنه تاسو نو کوم چې تاسو خبرې په دې اړه بحث راغلي دا یو موضوع مده مخکې پښتنه وکړه چې دا ولې دغه مسله اهمیت لري چې وایي چې یو پیخم په یو هواد کې اوسینو بیا خطرناک ده او ولې لا هم افغانستان هغه هوادونو کې دی چې دومره ډیره حادثه کیږي او بیا هم په افغانستان کې د دې ناروغي پیخوي او د منځنځي په کامله توګه باندې
ګورې دغه ناروغي په مختلفو ډولونو ده دغه د دغه ناروغي ته چې ډیر تلاشونه کیږي دا ناروغي رسیدي چې دا ساري دي کنه نو یعنی کایو واقع ولیدل شو خطر د دشته چې دغه مرض نور ته هم سرایت کوي د وایرس موجودیت په منطقه کې خطرناک ځکه ده چې دا یو کیس نه ده چې یو پیدا شو کېدای شي چې بل سړی بل ماشوم په دې اخته شي بل ماشوم او بل ماشوم او بالاخره دغه ناروغي داسې ده چې واګیره کېدای شي یعنی بیخي یو منطقه نیولی شي نو د دې له خاطره چې دغه مرض کاملا ورک شي او د دې هغه د تولید د مرض د تولید کوونکي اشکال او وایرس بیخي اصلا د انسان د منطقې نه ورک شي د دې خاطر ورته تلاش او اغازيات ته
هڅې ډېرې دي
لکه مخکې ما د هڅې مدل خاطر ډېرې دي او ستاسو بل سوال چی شو
زما پوښتنه دا و اصلا چې په دنیا کې مثلا ډیر زیات هیوادونه دي چې ورس په ورس پکې دي ناروغي ټغر بيخي ټول شو مثلا هندستان بلکال یا مثلا نور هیوادونه ولا هم فقط ګوتشمار درې هیوادونه دي افغانستان پاکستان او نایجیریا نو دغه روغتیایي کارکونکو دا خبره کوي چې چیرته یو پیخمی دا مسله ډیر اهمیت لري کنه نو په دغه باندې ما غوښتل چې اوس تاسو تبصره واورم
خو دلیل دا ده چې پاندر ته ویل شه دا سه ناروغي دا چې ساري ده کنه او کایو پیخی موجوده وی دا په دې معنی ده چې خطر ده دشته چې نور پیخی هم منځ راشي نو د دې له خاطر چې دغه مرض بیخی د دنیا لمخې ورک شي د دې له خاطر ټول دنیا تلاشم دي ته هڅې دي ته دي مثلا نو یونیسف دبليو ایچ او دا ټول ملل متحد ټول اورګانایزیشن چې دي پم دې په باندې په اصطلاح راټول شوی دی او پم دې تلاش کوي چې دغه پم دغه نقطو کې چې دا مرض پاتې ده د دې زینم له خیره ورک کی دلیل دا ده چې کدا مرض دلته پاتې شي کېږي چې هغه ځایونه کې چې دا مرض ورک شوی دی برته حالت هم دغه وایرس انتقال شي او برته دا مرض را پیدا شي دې له خاطر نو د ټول فکر هم دې خواته ده د دې اهمیت په مده کې ده او دا چې په نور دنیا کې ورک شوی دی ولې دلته پاتې ده د دلایل ټول ته معلومه ده چې دلته لا هم د سي خلک شته چې هغه خپل اولاد ته واکسین نه کوي یا دا ده چې هغه مفکوري چې مخکې ورونه ویلې دا مفکوري ورسره دي یا دا ده چې وخت نه پیدا کوي یا په هغه وخت کې چې دغه د واکسینونو ملي ورځ دي او دغه کلینیک ته نه لري ده په دې ورځو کې یا دوی ته صحیح کارکونکي رسیدای کی نشي کولای او یا دوی ورته متوجي نشي بل اخر ماشوم واکسین شوی نه وي او په دې منطقه کې لا وایرس شته ده دا سبب د دې وخت کې چې تر اوسه بدبختانه په افغانستان کې او په پاکستان کې او په نایجیریا کې لاشته
ها ډاکټر صاحب لګروسته به نور پښتون تم راشو خو دا یو پښتون ډیر جالب او زما په نظر اوریدونکو خپل نوم نه ویلی یا ما یادښت نکو هغه قصه یو کړل د خپل ماشوم چې پنسلین ورته پچکاری شوی او بیا غې نه روسته ماشوم فلج شوی دی نو دا یو ډول فکر کوي چې دا واکسینونه هم همداسې ممکنه ده کم اثر ولري د دې په شان ډیر نور اوریدونکو هم کله کله موږ سره غږیږي ټلیفون کې او دا خبرې کوي چې غیر مسلکي کسان په لروسیمو کې خلکو ته عددی په اصطلاح ستن لګي او پچکاری کوي او دا کله کله د دې سبب شوی چې ازه وپړسیږي یا دا چې لکه دغه پیخه چې دوی ویلې ولې دغه سی یو کار کوي چې که پیشکاری سمونه شید ما شوم د فلج کېدو سبب کیږي
دا نه څه ده چې د پیشکاری سم نه کېدل ډیر کم امکانات د دشته چې هغه د فلج سبب شي هغه کراس مستقیما د سیداوي چې د عصبي رښتې باندې مستقیما په مغه دنه نه په اعصاب باندې استنولګي یو عصبي رښتې قطع شي نو دا کېدای شي چې تصادف شي دا غنه بغیر عضلی پچکاریان شه ډیر خراب شي هغه به مثلا کډیره سطحی پچکاری شي کېدای شي چلته یو اپسی یو دانګي غونډه مستلا شي کنه او که دغه حفظ السهام د نظر ونی نیول شي کېدای شي هم حالت یو اپسی جوړ شي کنه نو د فلج کېدو خطرات تقریبا ډیر کم دي او په اوسنی شرایط کې ډیر کم دي او اغه هم په دې صورت امکان لري چې مستقیم من د ستنې په واسطه منګه امغه دامه او زویغه عصبی رشته شکومه ده هغه ته صدمه ورسو او هغه بیخی یا قطع کو یا خراب کو د زرقیاتو په واسطه کیدی شي دا حالت تصادف شي او دا ډیر اوس کم دی. راځو واکسینونو ته. واکسینونه اصلا داسې عمیقه نه زرق کیږي چې مونږ عین لاړ شو او هډوکي یا مثلا عصبي رشتې چې اکثرا ډیر عمیقه د عضلاتو نه مخکته موجود وي نو هغه ته ورسیږو. پخپله واکسینونه چې دي اکثرا تاسو ګورئ چې د فلج واکسین اول
د خولې د لارې نه ساسکي
دي عجد دته نشته دو څاسکي په هر دوره کې ورکول کیده دا د پیشکاری په واسطه ورکول کیده. یو دوه مغه واکسینونه چې مثلا زرقی دي هغه هم یا مثلا د پوستکي لاندې دي یا مثلا د پوستکي په منځ کې ده او یا په عضله کې ده چې ډیر عمیق نه ځي چې خبره ان تر اعصابو پورې ورسیږي او ډیر کوشش په دې کېږي چې هغه نقطې د واکسین د تطبیق لپاره انتخاب شي چې هلته د اعصابو سیر نشته ده. نو په دې ارتباط اورېدونکو او ډیر ښه وطنوال دې ته متوجه اوسي او د دې نه نه ډارېږي چې د واکسین په جریان کې به خدای ناخواسته چا ته فلج او دا خبرې پیدا شي ځکه چې واکسینونو ته هغه ډیر مسؤونه نقاط انتخابیږي تر څو چې هلته واکسین تطبیق شي.
او د غبل اوریدونکو چې د انفلونزا د واکسین په اړه باندې پوښتنه کړې و چې چیرته کیږي او یو بل پوښتنه هم وکړه هغوی ته یو لنډ ځواب وایي.
د انفلونزا په ارتباط پای درځو کوم چې کله چې د انفلونزا خطر موجود وي او هغه نقطې یا هغه محلاتو کې چې دغه د انفلونزا د په اصطلاح د واګیری خطرات موجود وي په هغه وخت کې ورته واکسین کیږي او یا یو څوک چې غواړي مثلا هوجاج ته چې چیرته زی او هلته د دې مرض خطرات موجود وي مخکې ورته تطبیق کیږي. خو په نورمال حالت کې منګه د انفلونزا د واکسین په نورمال حالت کې نه کیږي.
یو بل پختن هم دوی کړي وا زما خیال دی چې دوی دا شاته د مچۍ د ساتلو کاروبار کوي کنه په دې اکل باندې یو پختن کړي د امکانات
په هغه ارتباط زه کافی معلومات نه لرم خو طبیعي ده چې د حساسیت د تداوی لپاره کله چې دغه حساسیت ایجادیږي دغه تداوی خو یو داده چې هغه څوک چې دغه مواد سره حساسیت لري نو خدای چې د دې مواد نه لري وي دا اساسیت دغه یو 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 اساسي درملنه هم دا چې څوک د یو شی سره حساسیت لري دا غنه باید لري وسی څوک چې په دغه برخه کې کار کوي او د دې موادو سره حساسیت پیدا کوي نو زموخه مشوره د ته دا چې هیڅ د نور تداوی پسې نه ګرځي خپل کار دی بدل کی دا یو او دوم دا چې بیا نو
زما خیال دی چې د پزنګړی توګه باندې د یوې ناروغي په ارتباط باندې چې ویل دا د په اصطلاح باندې چې ویل نو پیغام امریکایي لوګو اروپایي لوګ ورته وي او ما ویل په دې عقل باندې لوستل دي. خو په هر حال د دې اوریدونکو سره وعده ده چې پراتلونکو پروګرامونو کې به خامخا په دې باندې مونږ وګورو چې د دې تسزوا برابرولې شو او یو ډاکټر صاحب حتمان په دې باندې خبري وکړي د وسته پاره کده حساسیت مسئلې نو امدا د ډاکټر سیب سپارښتنه په نظر کې ونیسي. ان شاء الله چې د پروګرام په دوهمه برخه کې به دا غوړیدونکو پوښتنه چې پاتې شي وي دي هغه ته به ډاکټر سیب یوسف زه ځواب وي. کوم ودان ډاکټر سیب
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 روز است و در ادامه این ساعت